آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغېږي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پوهنځي پر نصر شخیدلی یم.
د حقوقو علم ته د اصطلاحاتو علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي.
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش و چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت.
له انځورګر محمد الله مسعود سره ژغېدلی یم.
دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ د رغولو چارې روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ دننه کېښودل شوه. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو، د ودانیو یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته یې د اوسني ملي آرشیف د جوړېدو چارې وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف ترخاوني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از اخت قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایلا دو میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکی ډلې درسونه لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا 30% په سلو کې کارونه مخته تللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسؤلینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 150,000 تاریخي سندونه، لیکل شوي ادبي او دیني آثار خوندي او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 190,000 تاریخي اسناد چې په هغو کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او د تورته شیان ساتل کیدل. د دې ودانۍ په بل برخه کې 9,000 جلد قران کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندي وي. د دې آرشیف تر ټولو زړه نسخه د 901 مریز کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف اوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پاملرنه نه ده شوې، څه ناڅه خرابې شوې دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي. خو الحمدلله د اطلاعات وزارت د رهبرۍ په ارشاداتو هڅو باندې د ملي آرشیف د تسجیل شروع شوله، چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارونو څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خداسي کې سره روایت شوه ده چې کله شاهزاده دی ودانی ته ورته، پلار کې د آس پشه د موجک په وغار برابر شوه او شاهزاده له آس را ولوید. بیا یې په دې ودانی کې پشه کې نه شو ده او دای بدشاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانی د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستي کال دا ودانی ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پوهنځی نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او دغه وضاحت. افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قطر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د جنو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شاید همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساسا د حقوق و علم تا د اصطلاحات و علم هموایی، یا به بل عبارت اصطلاحات و سره د لوب علم هم ارتوایی. په دغه علم کې د اصطلاحات و زده کړه اړینه ده، او د حقوق و شاگرد او همدارنګ د حقوق و استاد ته لازمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسي. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي، او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تیره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکستبوکونو په تهیه کې باید تر لازمه حد پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي، تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه، او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو. اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلو نه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسېږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلېږي، اکثرا دا ستونزه حلېږي.
که چېرته ورته وګورو، د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډېره په حفظ اتکا کوي، او له زده کوونکو محصلینو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپله ولیکي. همدغه تکړه محصلین چې حفظ یې کړی وي، دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی؟ دوی ډیر فصیح نثر نه دی لیکلی، نو خپلو محصلینو ته هم غیر فصیح نثر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
اما ما په عقیده خپل حقوق او سیاست دا تحلیلی علوم دي، لازمه ده چې تر ډېره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډېره مطالعه ولري. زه له تاسو سره موافق یم چې متاسفانه ځینې وختونه داسې کېږي چې د پخکو یا د هف سیستم تحلیلي هغه زده کوونکی چې تحلیلي مسائل سیری یو تا ستونزمنه ده. اما د ما خپل پرنسپ دا ده چې او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نسته کېږي.
یو بل شی هم دی، البته دا طبیعي خبره ده، یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي. لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو، استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سی وی بعضی استادان دا اصول ولري، اما د ما مذهبي هم خپل خبره تکراروم، واضح په تعاریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزاو یا عناصرو باندې بحث بوخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅو، دا ستونزه نه حلېږي. او په خصوص کله چې دا فارغېږي د خپل کاري ساحې ته ځي، هلته ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهنځ څنګه ځای دلته ستاسو له خبرو دوه مشکل ته زما ورپام شو. یو د اصطلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه، او بل مو دا خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پوهنتونونو کې خدا شی رایج نه و، نو تحلیل قوه باید کمزورې پاتې شي؟
په ټوله کې دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم. دا په مضامینو پورې ارتباط لري، او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو نو محصلینو ته هم د ده تر څنګ چې په سنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله. د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول، په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بعضې قوانین شاګرد ته ورښودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري، او که چېرې د ستونزو سره مواجه کېږي په سنف کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بک نورو موادو ته مراجعه وکړي. دوم، خپل استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپل محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په ازاده توګه، او دریم د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېر هم ګټوره تمامېدای شي.
اغه د نثر موضوع ته بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوق محصل هدي اقل په اونۍ کې که په یو اونۍ کې نه په دوو اونۍ کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څنګه؟
کاملا ګوره، د حقوقو په پانځه کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثيلي محاکم درلودل او معین سنف ستارت اورس نو په دې مرحله ته رسیدلی و چې باید فرزن په مسلې کې د قاضي په عنوان، د څارنوال په عنوان، د متهم په عنوان، د شاهد په عنوان تمثیل شي. تمثیلي محکمه جز د کریکولم ګرځ، همدارنګه په وروستیو کلو کې حتی په بهرباندې د حقوقي اصطلاحاتو په تېره بیا د انګلیسي اصطلاحاتو د زده کړې دپاره هم کورسونه په پوهنځي کې جوړ شوي وو. که اجازه راکړئ زه به په جرأت سره ووایم چې د جمهوریت په آخرو څلورو پنځو کلو کې د موږ په سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و، اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې. که په نصاب کې ګوتې ویلي نو متاسفانه چې هغه سیستم به له منځه تللی.
پوهان څنګه تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه همدا هم ده، څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح او محصلین پی پوه شي بهتر بدنی چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړي کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغه مشکلاتو سره مخامخ نشي.
ګوري دلته دوه خبرې دي. یو دا چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات چې هغه په قانون کې راغلي دي د هغه تغییرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. ارزنج به تاسو ته مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري، ارزن طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخ. دا څلور حالت ځان ته ځانګړي معنا لري، بنان باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامی حقوق و اساسات په لومړی کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بله خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اصطلاحاتو د توضیح لپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما مرزو کړه چې په تېره د مدني حقوقو په ساحې کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون ټول لوی قانون ده د افغانستان د قوانینو په منځ کې، او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فقهي او عمومي اصطلاحات دي، یعنې په عربي ژبه دا سوي دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزې لري.
د دې له خاطره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې یوه هماهنګي او همغږي ته ضرورت دی؟ مثلا رسنۍ یو شی وایي، د حکومت مامورین بل شی وایي، د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانځي کې بل څه ویل کیږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو ادارات له خوا نه چاپ شي. لوی ستونزه دا ده چې کله کله بازي وختونه داسې کیږي چې یو بهرني متن نه، یو خارجي متن نه، یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي ټکس یا متن ترجمه کوي دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري. لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار وار دا لیدلي دي چې اکثران د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي دي، یا حتی اداري مقاماتو، حتی په لوړه کچه مقاماتو اصطلاحات یا مفاهیم ډېر غلط تلقین کړي دي او ارائه کړي دي، چې دا یوه لویه ستونزه وه. او دا او دان دنه نشأت کې چې متاسفانه په افغانستان کې حقوقي پوهاوي ته کمه پاملرنه شوې ده. لکه چې مخکې ما عرض وکړم، شاګرد کله چې له مکتب نه فارغېږي د مکتب په دوران کې اصلا هېڅ له حقوقي مسایلو سره ناآشنا وي، یعنې مکتب او پوهنتون کریکولم سره هېڅ تړلی وي. زما له نظره دا ضرور ده چې په مکتب کې هم حداقل د دولت یا د حقوقو اساسات کم تر کمه باید شاګرد ته په پورتنیو صنفونو کې تدریس شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهنستانګزي څخه مننه. د کابل پوهنتون په اړه دا خبر لرو چې د دې پوهنتون د ښکلي هنرونو پوهنځي د موسیقي څانګه غیر فعاله شوې ده. یو شمېر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خواشینی دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو، او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دیپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي دیپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحاله زدهکونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارټمنټ راتلونکو کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیر مینه و. د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوړه کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځت للی ډیره خوشینه يم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیات ځوانان غوښتل تاسو تکړه او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډپارټمنټ په ځای هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي. څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکول هنرونو پا انزای پا دیلس و تلویختم دیگ دیست کل که دا کابل پا انتون پچو کرد که دا بیلا بیلو هنرونو دا تدریس او پا افغانستان که دا هنری استعدادونو دا ودی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پا هنو پا وینا دخکول هنرونو پا انزای لکلونو راهی زیتوانی دلی چه دا بیلا بیلو نسلونو هنرمندانو معمارانو، موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمېر استادان او پخواني محصلین دا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وارې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د سلواغې په اتمه نېټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې دلې لول خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړي. شیبه پاس به یې په وینو د دې باد منګولې شنه وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو ډېرې دیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابانن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی. بیابان د نسترن د زخمی شویو سپینو پاڼو جنازو لاندې شرمېږي. او نرګس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی. باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي. باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله. هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې. هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې دیو مړه کوشنی پشان بے گنا دے سین لونو پانے نشی راش کوالا. یو تور باد لے یو غر را لگے دلے د زنگل پسیر شنے لختے ور سر دی. ایس از رکے ویرا نشتا زکا پو دے چس پر لے مقابل کے د گلانو پاترنو دیوال نشی جوان. گلانو پاترونو دیوال نشی جوړا.
لشغل له څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړي، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه د ثواب موندلو لټه کولای شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وایي چې له ماشومتوبه به یې رسامي کوله. پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسم ایست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی. ښاغلی مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي.
نه هر ورځ خو اوس ولا مسؤلیتونه زیات دي. مخکې مې ډېره کوله رسامي. اوس خو دغه د استادۍ هنر د زده کړې سره مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یاسې رسم کوي؟
خبره دا چې د انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونټه د چاره ده کنه کله ورداسي وی چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په زین کې مې هنري شیبر امن څه شي کنه هغه بیا خیال شي خیال پسې بیا نو فکر شي دا چې مخته بیا وړم کله ورداسي شي چې یو شین زمخه مخ متاثر شم په خپل حواس باندې درکم کنه غواړم چې دغه شی د هنر جامع تر ولم داسم کې کله ور بیا داسې کېږي چې د یو شعر نه متاثره شم د یو لنډې کیسې نه متاثره شم که نه د یو شخص نه متاثره شم یا د کلماتو یا د خبرو نه متاثره شم یا عین فطرتن دا د طبیعت نه متاثره کېدل دي که نه چې هغه یو هیجان یا یو احساس زما په ذهن کې را ولووي که نه نو بیا غواړم چې دغه خپل درد دغه خپل انځور یې دا په هنر ته راولم نو داسې کله ور کېږي
که چیرته رسم الهامی و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه ولی په افغانستان کې کوم کسان رسامی کوي رسمونه سره ورته وي مثلا یو کس په وی ډیرو کسانو به رسم کړی وي البته مطلب مل لیکوالو نه دی عام خلک کنه یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور
فکر کوم خبر راغی چې غواړو چې یعنی اصل هنر وپنځو کنه شاید دا کمال کې راشي دا خبره شي زه یو انځورګری کوم هغه بل کس پتی کی کنه دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو نو دا به موږ نه خواري غواړي دا به موږ نه ریاضت غواړي دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه دا لپاره بیا خواري مهمه ده فکر کوم دا زه دا هنر یو وخت چې کنه موږ ته پورته راځي یعنی دا شاید شي مخې چې اساس کړی نه وي ته یو داسې سوژه رامنځته کوي یا داسې یو موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي ورباندې کړی واقعیت دی چې دغه یو سخت کار ده او زه نه ور داسې وي چې ته کوی شي د یو چا انځورګري وګوري خو هنرمند هغه ده چې په همدې کې هم د یو نوی شی تولید کړي یو نوې زاویې نه ورته وګوري شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي که نه چې هغه د مخاطب یا د لوستونکي یا دغه لیدونکي هغه نظر ورسره بدل کړي هغه ته ښه احساس ورکړي
تاسو په دې تیرو څو کلونو کې چې رسمونه کړي دي خصوصا که د شپاش کال مخکې رسمونه له اوس سره مقایسه کوي څه تغییر پکې راغلی
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی هم د رنگ په لحاظ باندې هم د موضوع په لحاظ باندې دا سیده د هنر ورځ ورځ څومره سره چې کار کوي کنه دومره سره مخته پکې زی یعنی زما لومړی کارونه راځي و چې ډیر ساده و ډیر کارونه و خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم ځکه چې هغه کارونه چې زه دې ځای ته رسولی یم نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي بل داسې و چې مخکې ما په هره برخه کې رسامي کوله که نه اوس مې دا نیت ده چې زه کوښښ وکړم په یو ځانګړي شي کې م کار وکړم هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته هغه خپله د هنر برخه نور هم جزوي کړم دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته چې راشي زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي بیا به زه ښه خلاقیت کوم
اغه مشهور خبره ده وای جزئیات حواس مخاطبوي ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي لیکن تاسو مخکې دي رنگ مسله یاد کړی چې په رنگ کې تغییر راغلی کې څه توضیح کوي یعنی څه رنگ
خبردار شي او مسله شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه هغه دي رنگونو کارول شو یا دي رنگ ډول شو یا دي رنگ نه متأخیس کېدل دي کنه په خدا شي و چې زه به د رنگ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنگ د کوم سره ولګوم یا مثال دی وګور رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه دا خبره و یعنی اوس دا هغه چې زه هغه د رنگ په ترکیب باندې یا د رنگ په کارول باندې دی باندې پوه شو یم په خوا به دا شو چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره دومره طریقه غنه ورته مرمه یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیزی په باندې نه پوهیدم نو اوس هغه چاره یو څه مندلې ده چې د نورو سره به باندې نورم کار کوم
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه موندلې شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته
ولا مشکلات خو زیات دي باور وکړي چې ځکه د کابل ته لاړ شم زخپل او سیګ پکتیا کې لری پرتا ولسوالی مرزکا کې ما یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزل او کنه وسایل مهم دي باور وکړي چې ما خپل تر اوسه غادي 200 د افغاني حساب کوته دي نه پورته وسایل باندې کارو ځکه دا مشکلات دي اتمن هر هنرمند مشکل لري نو دغه مشکل شته دي نو کوم غواړم چې مثال دی یو هنرمند اصلي هنر لا وزلېږي په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کې دې چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي په افغانستان کې څنګه دې برخې ته تاسو توجه کړی دا او کنه ممکن نه ده؟
ولا دا سیده چې توجه مې کړی ده، خو خبر نه ده چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دومره بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې وینو دي، ته څومره هنري تابلو جوړه کی یا ورته خطاطی ورته وکیا بل هنر داسې وړاندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وینو، هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي، نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیرو استادانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالۍ کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي، دې په خاطر باندې چې دوی هنري تنده یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیات شي، نو داسې دي تابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزورې ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې پې مصرفوي، کېدی شي چې څوک واحد څه وي چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي، د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروري نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږي سي او خلک له دې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده، فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي، زه فکر کوم چې لیکوالان شو شاعران شو د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخشي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم لري رسانه د خپلو رسنیو لاري تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ، دا کار مو نه دی کړی او یا مرته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی، مونږ خپل د پکتیا د هنرمندانو د اتحادیې یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دوی بیا خپل آثار وړاندې کوي خپل، خو فکر کوم چې دغه د مخاطب توجه جلبول یا دوی اخول کنه په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو غو د ادبیاتو برخه غو مهمه ده کنه چې څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو، او د کله کله داسې کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب ولوستل اوس زیات شي ویل پکې نه، شاید د وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینوال چې کوم دی دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خطر چې خلک د رسم هنر ته توجه وکړي، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لارې په پکتیا کې لشتر لشه کومه ټولنه لري یا کوم ګروپ لري، دا نشي کولای چې کله د کتابونو نندارتون دې څنګه ته د خپل رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی دی، په خپل ولسوالۍ کې دا یو خشي په دوه کارونه کې مې دوه نندارتون جوړ کړ، خدای شته نو بیا غیر زیاتو تاثیر زیاتو، خو په خار کې مې دا کار نه کړی، ممکن هلته یو څه شرایط تاسو بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل آثار په آزادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي، نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره، ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته، نو دوی د غبرګون احساس ډېر زیاتو کنه، ما دا کله و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې تاریخي ځایونه لکه ژرند شوې لکه زیارتونه شو دا احساس پیړي وو، نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل خاطري دوی هغه احساسات ډیر خواږه وو ډیر ښه احساس یې ماته راکړ، دا کار ما خپله شخصي کړی ده خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمی خلک هم زیات وي، د هنر مینوال هم زیات وي، په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش وکړو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل هنري اثار د خلکو ته د وړاندونو لپاره کنه چې مثال دی ته همکاري سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شی هم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي خپل رسمونه وړاندې کوي، دغه کومه هڅه تاسو د پکتیا له نور رسامانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې، یو دا کار مانه ده کړې نور هنرمندان دا کار کړی ده کنه چې پکتیا نه بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه دا کار کړی و خو خلک نور وړتیاوې زیاتې دي دا شی داسې ورته ښکاري چې بیخي دوی په هغه کې راځیم نه کنه نو د خلکو می وضعیت سړی ګوري نو دا شی چې ته څومره وړاندې کوې که څومره حاصل هنر اخې کنه خلک بیا هم دغه نه یې غواړي کنه دوی اړتیاوې نورې دي بیا
که چېرته د اړتیاو مسلې ته څوک فکر وکړي خلک په داسې شیانو باندې پیسې مصرفوي چې هغه ته هېڅ اړتیا نه وي مثلا په ودونو کې ډېر زیات مصرف کوي په شیرنی خوریو کې مصارف کوي په ځینو نورو میلمستیاو کې مصارف کوي نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي
دقیقا همدا خبره ده سړی چې د یو شي په ارزښت باندې یا د یو شي په جوهر باندې پوه نه وي که نه نو که څومره هغه شی ښه وي عالي وي دوی ته به بعدیزه ښکاري نو بیا هم لومړی هغه خبره دلته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دوی په زړونو کې دوی په خیالاتو کې وروځي نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینوالو یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي
د ښاغلي مسعود څخه مننه زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
زد کوثر لجام را بهدل اوب ها د یقین لګی جی راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور سبھی